라디오.
라디오 아사디.
په کابل کې د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم. نن دوشنبه د 1400 نویم کال د وږي اسمبلې د میاشتې دریمه چې د 2020 میلادي کال د اګست له 24 نیټې سره سم ده. د ازادي راډیو په دې سهارنۍ خبري مجلې سره زموږ نننۍ 2 ساعته خبرونه پیل سوې. د دې مجلې د سر موضوع دا ده چې د طالبانو پر یو شمېر لوړپوړو طالب مشرانو د پاکستان د بندیزونو سره سره د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر پرون پاکستان ته ولاړ. دا مجله زفر با ظاهر وړاندې کوم. خو تر ارسد مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه په سر کې. د مهمو خبرونو سر ټکی د بدخشان سیمه ایز چارواکي او خلک وایي چې وسلوال طالبان د راغستان ولسوالۍ له قانونو سره سره زر باسي او په بدخشان کې پرې خپل جنګیالي تمیلوي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګټې خوني د پاکستان لغه اقدام هرکلی کړی چې د انګور اډې خرلاچي او غلام خان بندرونو له لارې د ترانزیت اجازه ورکړې ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د منځنی ختیځ په سفر وتلی دی. د خبرونو تفصیل. د بدخشان سیمه ایز چارواکي او خلک وایي چې وسلوال طالبان د راغستان ولسوالۍ له قانونو سره زر باسي او په بدخشان کې پر خپل جنګیالي تمویلوي. د بدخشان د والی محمد زکریا سودا یک شنبه په دغه ازادي راډیو ته وویل
بیشتر از میلیونه افغانیست
تر میلیونه افغانی او زیات اې تر لاسه کوي. دقیق ارقام یې نشته خو په هیګه چې دوی له څولا رو کار کوي، هم له خلکو باج اخلي او هم په خپل سر زر را باسي.
د راغستان ولسوالۍ ځینې اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویلي چې طالبان نه یوازې د سرو زرو له قانونو په خپل تلا باسي، بلکې د سیمې له هغو خلکو هم سره زر غواړي چې په قانونو کې کار کوي. د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا وایي چې د دوی ډله په راغستان کې د سرو زرو په راایستلو کې هیڅ رول نه لري، بلکې د سیمې خلک او مشران په خپلو محلي بڼو قانونو استخراجوي. بدخشان چې د سرو زرو، لاجوردو او زمردو په څیر د قیمتي ډبرو او قانونو پراخې زیرمې لري، له کلونو راهیسې پکې طالبان او د هغوی بهرنی نیملاتر جنگلی فعالیت لري. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونی د پاکستان له هغه اقدامه هرکلی کړی چې د انګور اډې خرلاچي او غلام خان بندرونو له لارې د ترانزیت اجازه ورکړې ده. په کابل کې د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونی مشر خانجان الکوزي یک شنبه ازادي راډیو ته وویل
اوس چې صادق خان کوم خبره کړې، هغه دا ده چې دوی به ترانزیتي مالونو ته اجازه ورکړي په دغه لار باندې. نو دا به زموږ لپاره خصوصا د تورخم لپاره به دا ډېر ښه ترتیبي چې تورخم کې یو څه مشکلات دي، زیات تنګ دی، بارډر ډېر زیات غرونه دي، په دغه کرښه باندې دواړو طرف ته څه مشکلات دي. نو دغه مشکلاتو په اساس باندې به دا ډېر زیات سهولت راولي.
اخو په پاکستان کې د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسول ضیاءالحق سرحدي وایي چې د پاکستان په نوې اقدام سره به زرګونه هغه موټر افغانستان ته د تګ اجازه پیدا کړي چې له ډېر وخته د کورونا وایرس د محدودیت په خاطر ایسار وو. د افغانستان لپاره د پاکستان د صدر اعظم ځانګړی استازي محمد صادق ورمورز په خپل ټویټر خبر ورکړ چې په تورخم کې د ګڼې ګوڼې د کمولو لپاره ترانزیت غلام خان خرلاچي او انګور اډې ته اړول شوی. د افغانستان ولسمشر د اروپای ټولنې سفیر او د دې ټولنې د استازولۍ مشر پیر مایودین ته د غازی میر مسجد خان دولتي مډال ورکړ. ارګ مړی لیکلی چې په افغانستان کې د شاغلی مایودین ماموریت پای ته رسیدلی او د شو خدمتونو په خاطر ولسمشر اشرف غنی په دې مډال باندې وستایم. ولسمشر غنی په ارګ کې یک شنبه مازدیګر په دې تړاو جوړ شوی مراسمو کې ویلي چې اروپای ټولنې په افغانستان کې د پرمختګ او ټیکاو لپاره خپل هوډ ښودلی دی او د ولسواک نظام او د بشري حقوقو د ارزښتونو په اړه اصولی دریز غوره کړی دی. د اروپای ټولنې د سفیر پیر مایودین په حواله راغلی چې اروپای ټولنه به د سولې د ټینګښت او د افغانستان د پرمختګ لپاره خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د اسرائیل او عربو ترمنځ د سولې د ټینګښت د هڅو او د ایران د نفوذ د مخنیوي په خاطر منځنۍ ختیځ ته تللی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی مورګان اورتګاس د شغلی پومپیو د سفر اعلامیه د خپل ټویټر له لارې خبره کړې ده. د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو یک شنبه خپل سفر پیل کړی چې تر جمعې دوام کوي او تمه ده اسرائیل، سودان، بحرین او متحده عربي اماراتو ته ولاړ شي. پومپیو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د سیمې له امنیت سره تړلې د ایران نفوذي هڅې چې امریکا یې ناوړه بولي تر بحث لاندې نیسي. د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه له مخې دوی به همدارنګ له سیمې سره د اسرائیل د اړیکو پر پیاوړتیا او د ورانکارو پانګونکو په وړاندې د امریکا او اسرائیل د اقتصاد د ساتنې په همکاریو وژغېږي. ایرانی چارواکی وایي د اوکراینی الوتکې سورلی د لومړی راکټ تر لګېدو وروسته روغ و. د ایران د هوایي چلند ادارې رئیس تورج دهقانی زنګنه پرون دا خبره رسنیو ته وروسته لاغه وکړه چې د اوکراین ایرلاین د الوتکې د تور باکس معلومات یې ترلاسه کړي وو. د اوکراین ایرلاین 252 بوئنګ الوتکه سږ کال د جنوري په اتمه د ایران د سپای پاسداران ځواکونو لخوا په دوو راکټونو چې وروسته بیا تېروتنه یاده سوه ولګېده. د دې الوتکې ټول 168 سورلۍ چې پکې څه باندې 10 افغانان هم ووژل شول. اوکراین له ایرانه تاوان غواړي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت مرستیال یوګینیانین پرون د ایرانی چارواکو د ترګندونو په خبرګون کې ویل چې ایران د دې تراژیدۍ مسؤل دی او باید د دې پیښې د قربانیانو کورنیو ته تاوان ورکړي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی وایي که چیرې د بلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پر ځای وای په یوه میاشت کې د نړیوالو څارونکو په حضور کې ټاکنې ترسره کولې. زیلینسکی پرون لوکاشینکا ته په اشاره وویل که دی په خپلو رایو او خلکو باور لري او غواړي چې خلک آرامه کړي باید د نړیوالو څارونکو په حضور کې ټاکنې سره کړی او دې ګوري چې څوک یې ګټي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زایزه وریز د تودوخې لوړه درجه 34 چټي درویش. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30 چټي اتلس. مزار شریف کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 9 چټي شل. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30 چټي سلرویش. او جلال آباد اسمان زایزه وریز د تودوخې لوړه درجه 30 چټي اتویش.
د هوا حالات مولا ناجی صافی وړ نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دغه راپورونه لرو. د طالبانو پر یو شمیر لوړ پوړو طالب مشرانو د پاکستان د بندیزونو سره سره د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر پرون پاکستان ته ولاړ. طالبان وایي چې دا سفر د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بلنه سوی. په بل راپور کې اوري په انتخاباتو کې د شکیلو مدني ټولنو د همغږي ډلې د نوې اصلاحي وړاندیزونو په اړه دی چې د انتخابات خپلواک کمیسیون ته وړاندې کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارلن شاه مشر حبیب الرحمن ننګ په دې اړه وایي
افغانستان د اسلامي جمهوري دولت سره شریک او انتظار باسو چې هغوی فرصتونه چې دي دولت لخوانه قانونن به دولت تسهیل وکړي.
په بهرنیو مسایلو کې به منځنی ختیځ ته د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سفر په اړه واورئ چې تمه ده اسرائیل، سودان، بحرین او متحده عربی اماراتو ته ولاړ سي. د ژوند رنګونه هم د دې مجلې یو بله برخه ده چې پکې اوري.
ملک جنجر ځان قیمت په دا بوتخا کې په دې منطقه پراته وي. زه د کام سرخیل یم شاري زو کوچه موږ دا کام وګي د موږ ته امداد وکړي. دا سړی بندي د دې شپات کوو پاتې یوسف دا کان کې جنگ دا راشي د دې جنگ دا وی مخنیوي کوو.
دا مجله مترونی مو بجو ده لازم دی رادیو سروسی. د طالبانو مشر مرکچی مولا عبدالغنی برادر پرون پاکستان ته ولاړ. د طالبانو د سیاسي دفتر وین سوهیل شاین په خپل ټویټر لیکلی چې د دوی پلاوی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بلنه د غیوت سفر کړی او هلته د افغان سولې په وروستیو مسلو له لوړ پوړو پاکستانی چارواکو سره خبرې کوي. د مولا برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوی داسې وخت پاکستان ته سفر کړی چې دغه هیواد د طالبانو په ځینو لوړ پوړو مشرانو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پریکړه لیک له مخې د بندیزونو د تازه کولو اعلان کړی و. صفی الله ستانکزی په دې اړه جوړ کړی.
د طالبانو پر لوړ پړو مشرانو د پاکستان د بندیزونو تر تازه کېدو دوه ورځې وروسته ملا عبدالغنی برادر او سره یو پلاوی پاکستان ته ولاړ. برادر د طالبانو د سیاسي ډلې مشر دی. د طالبانو د سیاسي ډلې ویان سویل شاهین یک شنبه ناوخته په خپل ټویټر اسلام آباد ته د برادر په مشرۍ د طالبانو د یو پلاوی د سفر اعلان وکړ. شاهین لیکلی د دوی پلاوی به د پاکستان له لوړ پوړو چارواکو سره د افغان سولې د بهیر په وروستیو مسلو په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو او ځینو نور مسلو وغږیږي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند ادعا کوي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دوی ته د سفر بلنه ورکړې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تازه په دې اړه څرګند ویلي چې د طالبانو په مشرانو یې د بندیزونو تر تازه کولو وروسته څنګه د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر او ځینې نور اسلام آباد ته وربللي. دا دویم ځل دی چې ملا برادر او ورسره پلاوی اسلام آباد ته ځي. دوی تیر وار د 2019 کال په اکتوبر کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره کتلی وو. پاکستان د همدې اګست 14 د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیک په اساس په ځینو وسلوالو ډلو چې په سر کې د حقانی شبکه او افغان طالبان شامل دي د بندیزونو د تازه کولو خبره کړې وه. د اګست په 28 هم په یوه جلا اعلامیه کې سپیناوی وکړ چې د بندیزونو د تازه کولو خبره د نویو بندیزونو په معنا نه ده، بلکې پخوانی بندیزونه دي چې دوی یې یو وار بیا د عملي کولو هوډ کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2015 کال د پریکړې لیک په اساس بندیزونه د طالبانو په اوسنی مشر مرکچی د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر، د حقانی شبکې اوسنی مشر سراج الدین حقانی او په ځینو نورو طالب مشرانو لګیدلی. افغان حکومت د پاکستان د حکومت لخوا د طالبانو په مشرانو د بندیزونو د تطبیق له اعلان هرکلی کړی او مهم پرمختګ یې بللی. د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد تر یک شنبې ناوخته په دې اړه چې افغان حکومت په ځینو طالب مشرانو د پاکستان د بندیزونو تر تازه کېدو وروسته هم دغه هیواد ته د ملا برادر د سفر په اړه څه دریز لري څه نه دي ویلي، خو د بندیزونو د تطبیق له هوکړې هرکلی کړی.
پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت اعلامیه ده چې د طالبانو باندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تحصیلاتو د کمیټې وضع کېدلو ټینګار یې کړی ده. دا اعلامیه د افغانستان بهرنیو چارو وزارت ترلاسه کړه، غور پر کوي او د افغانستان دولت له لوري په دې باندې ارزیابۍ نه وروسته د موقف په هکله تاسو معلومات شریک شي.
افغان حکومت له پاکستانه په وار وار غوښتي چې د سولې په پروسه کې ورسره رښتینې همکاري وکړي. کله کله په پاکستان دا تور هم لګېدلی چې له افغانستان سره په ځانګړې توګه د سولې په پروسه کې دوه مخی رول ترسره کوي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند زاهد حفیظ جمعه په خپل 19 کانفرنس کې وویل د ټولو ګډو هڅو د افغانستان د سولې پروسه اوسنی سټیج ته رسولې. هغه وویل پاکستان په دې باور دی چې له شته تاریخي موقع ښه ګټه پورته شي او د ځینو پاتو مسلو په هواري ژر بین الافغاني خبرې پیل شي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
سمجاغله ازادي رادیو ری د افغانستان په انتخاباتو کې د شکیلو مدني ټولنو د همغږي ډلې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته یو اصلاحي کڅوړه وړاندې کړه. د دغې ډلې غړو د یک شنبه په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته ویل هغه ناکامۍ چې په تیرو انتخاباتو کې وی ل بیا تکرار باید ډاډه وسی. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هر هغه اصلاحي طرحه چې د دې ملي پروسې د شکیدو لپاره وي ورته د منلو وړ ده. نور جزئیات خاطر پر دې سره کوي.
په کابل کې ولس مدني ټولنو په ګډه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او افغان حکومت ته د انتخاباتو په اړه یو اصلاحي کڅوړه وړاندې کړه. په دې کڅوړه کې د تیرو انتخاباتو ناکامو تجربو ته اشاره سره په ډیر لسو برخو کې اصلاحي موارد وړاندې شوي چې د چمتو کوونکو په وینا په اړه د انتخاباتو په برخه کې له یو لسو کارپوهانو سره سلا مشورې هم شوې دي. د بایومټریک الو خرابوالی، د رای ورکوونکو په لیست کې ستونزې، پر کمیسیون سیاسي نفوذ، د کمشنرانو سلیقوي انتخاب او په دې برخه کې د عامه پوهاوي نشتون هغه ټکي دي چې په دغه اصلاحی کڅوړه کې د تیرو ټاکنو د ناکامۍ په توګه یاد شوې دي. د دغه ډلې غړی خلیل روفی د غونډې پر مهال خبریالانو ته وویل
بس درس های مخته شده از انتخابات گذشته
د تیرو ټاکنو له تجربو څخه درس اخستل دي. د خلکو د ګډون بحث دی. بل برخه د انتخاباتو د قانون د تعدیل ده. هغه برخه چې د انتخاباتو قانون کې تعدیل شوی موږ په اړه خپل وړاندیزونه کړی. د غوراوي کمیټې څرنګوالی دی، د کمشنرانو د ټاکل کېدو برخه، تیرو کمشنرانو چې هر څه کولو ولسته ځواب نه ورکاو،
تخلف کې صورت میگرفت کمشنرا پاسخگو نبودن.
دغه شان په دغه اصلاحي کڅوړه کې چې په دوه شپانو کې ترتیب شوی دی یادو ستونزو په اړه نور اصلاحي موارد هم شامل دي. ښاغلی روفی په غزنی ولایت کې د ولسی جرګې د انتخاباتو مسلې ته په اشاره سره وویل کومه طرحه چې په دې اړه د انتخاباتو کمیسیون ولسمشي مانی ته وړاندې کړي ګونګه ده. په انتخاباتو کې د ښکېلو مدني ټولنو د همغږۍ ډلوۍ د غزنی ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره طرحه د مدني ټولنو مشورې پرته ولسمشي مانی ته وړاندې شوې. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د خبره ردوي. د دې کمیسیون د دارالانشار رئیس حبیب الرحمن ننګ د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو د ښه مدیریت لپاره د مدني ټولنو لخوا د هر ډول اصلاحي کڅوړې وړاندې کول نیک اقدام دی.
موږ خپل هغه ټول
فرصت که موږ سره شته ده په تخنیکی لحاظ او عملیاتي لحاظ باندې. دا موږ د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهوری دولت سره شریک کړه او موږ انتظار باسو چې هغوی هغه فرصتونه چې دي دولت لخوانه قانونن به دولت تسهیل وکړي کله چې هغوی موږ ته په دغه برخه کې تسهیلات وړاندې کړي نو کاملا موږ به هغه نیټه چې موږ خود د هغې نیټې په اساس باندې به موږ خپل آمادګي وښیو.
ښاغلی ننګوی کله چې دغه اصلاحي کڅوړه له کمیسیون سره شریکه شي په اړه به یې غور وشي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس په غزنی ولایت کې د ولسي جرګې ولایتي شورا او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو مسلې ته په اشاره سره وایي دوه اونۍ وړاندې د یو مکتوب په وسیله په دې برخه کې ټولې موجوده ستونزې له ولسمشرۍ ماڼۍ سره شریکې شوې. ښاغلی ننګوی تر اوسه د دې مکتوب ځواب کمیسیون ته نه دی رسیدلی. په غزنی ولایت کې د ولسي جرګې انتخابات ځکه ترسره نه شو چې هلته د تیرو ټاکنو پر مهال په نوموړي ولایت کې میشتو پښتنو نیوکه وکړه چې د دوی د حقونو د اعادې په هدف ولسي جرګې ته د دوی د لارې موندنې په موخه باید غزنی ولایت په څو ټاکنیزو حوزو وویشل شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم تیر کال د سرطان یا چنګاښ په څلورم اعلان وکړ چې غزنی راتلونکي پارلماني ټاکنو لپاره په دریو حوزو ویشلی دی. اوس د ټاکنو خپلواک کمیسیون او حکومت غواړي چې په دغه ولایت کې ټاکنې په حوزوي بڼه ترسره کړي. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
د آزادی رادیو خبری مجله اوری.
د سهار و بجه و شپارست دقیقی دی وز بلا اجمل انتخوا و رو چه نریوال و رسپانو دا افغانستان پرده چلی کلی.
نیویورک ټایمز رسپانوي د سولې د خبرو اترو په ځنډیدو طالبانو د پراخ مرکشوب لیاړونکو بریدونو پر ځای په پلازمینه کابل او شاوخوا ولسوالیو کې هدفي بریدونو ته مخه کړې. ورسپانه لیکي د سرکاري چې افغان امنیتي ځواکونه د داړول بریدونو په مخنیوي کې پاتې راغلي. نیویورک ټایمز په کابل کې د پولیسو د یو رینجر موټر اکس پور کړی چې د یو مکناتیسي ماینچاو د نپرې شوي. ورسپانه لیکي چې پلازمینه کابل په ورځنۍ توګه په موټرو پسې د نخلول شوو مکناتیسي ماینونو د چاودنو د پیښو شاهد وي او د شپې لخوا د کابل په چاپیره ولسوالیو کې موټر سایکل سپاره وسلوال پر دولتي مامورینو غلچکی بریدونه کوي. دا لیکنه لیکوال وایي د سولې خبري سنډیدلې طالبان د امریکا سره د تړون دی وی برخه پتوګه په کابل ښار کې د درنې مرګ ژوبلې اړوونکو لوی بریدونو څخه ډډه کوي خو د حکومت د دریز د کمزوري کول لپاره یې هدفي بریدونو ته زور ورکړي. ورسپانه په کابل ښار همدارنګ پغمان او قرباغ ولسوالیو کې ورستوي هدفي بریدونو ته اشاره کوي وایي چې د تیری ونې په وګدو کې ولس وړې چاودنې او ترهګریزي پیښې شوې. په داسې حال کې چې نیویورک ټایمز رسپانی د سولې د خبرو په سنډیدو او د کابل پر امنیت یې پر اغیزو لیکنه کړې، ډیلی میل رسپانی بیا په غزنی کې د یک شنبې د ورځې پر هغه چاودنه رپورټ لیکلی چې پکې د ښځو او ماشومانو په شمول و ولسي وګړي وشل شول. رسپانه وایي افغانستان کې د سولې د هڅو سربیره لا هم ولسي وګړي د روانې جګړې درون پیټه پر ولوړي. د غزنی د والی ویان واحد الله جمعزاده رسنیو ته ویلي د دې کسانو موټر په جغتو ولسوالۍ کې په لویه لاره کې پر خښ شوي ماین برابر شوی چې چاودنې یې د موټر ټول سپرلۍ وژلي. په دې موټر کې درې ښځې، دوه ماشومان او دوه سړي سپاره وو. دلمل د ملګرو ملتونو یو رستی ریپورت ته اشاره کړې چې پکې دروان میلادي کال په لومړی شپږ میاشتو کې افغانستان کې د 1202 ولسی وګړو د وشل کېدو او سلګونو نورو د ټپي کېدو یادونه شوې. ملګری ملتونه وایي افغان خزي او ماشومان په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه د کړکېچ متاثر کړي او د ولسی مرګ ژوبلې په سلو کې شاوخوا څلوي اخت برخه جوړوي. دلمل وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو پایل د 360 طالب بندیانو په خوشی کولو کې ځن له ناڅرګن برخلیک سره مخ کړی دی.
مجاغلازه دی رادیو اوری د دوستانو چې د انټرنیټ اسانتیاله رینو کولای سي د ازادي رادیو خبرونه زموږ پر ویب پاڼه په ژوندۍ بڼه واوري او هم مور راپورونه او خبرونه ولولې. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس به نړیواله موضوع راوخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو منځني ختیځ ته په سفر وتلی. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې ښاغلی پامپیو اسرائیل، سودان، بحرین او متحده عربی اماراتو ته ځي. د ایران د نفوذ په وړاندې مقابله او د اسرائیل او متحده عربی اماراتو ترمنځ د څو ورځې مخکې هوکړه د پامپیو د بحثونو اجنډا جوړوي. سفیر الله ستانکزی په دې اړه نور جزئیات راکوي.
پومپیو د اسرائیل او عربو ترمنځ د سولې د ټینګښت د هڅو او د ایران د نفوذ د مخنیوي په خاطر منځني ختیځ ته تللی. د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو یکشنبه خپل سفر پیل کړی چې ترجمې دوام کوي او تمه ده اسرائیل، سودان، بحرین او متحده عرب اماراتو ته ولاړ شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند مارګن ارتاګس د ښاغلي پومپیو د سفر اعلامیه د خپل ټویټر له لارې خپره کړې. پومپیو او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د سیمې له امنیت سره تړلې د ایران نفوذي هڅې چې امریکا یې ناوړه بولي تر بحث لاندې نیسي. د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې دوی همدارنګه له سیمې سره د اسرائیل د اړیکو پر غښتلتیا او د ورانکاره پانګوونکو په وړاندې د امریکا او اسرائیل د اقتصاد د ساتنې په همکاریو غږیږي. په منځني ختیځ کې د نورو هیوادونو په نسبت امریکا له اسرائیل سره ډیرې نږدې اړیکې پالي. امریکا لومړنی هیواد و چې په دې وروستیو کې د اسرائیل او متحده عرب اماراتو د سولې له موافقې تود هرکلی وکړ. دغو دوو هیوادونو د اګست په 14 د سولې تړون وکړ چې په نتیجه کې سیاسي اړیکې پیل او یو بل ته تګ راتګ ممکن شول. د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا اوسنۍ اداره ادعا کوي چې د اسرائیل، سودان او د خلیج هیوادونو د سولې، امنیت او ټیکاو لپاره د امریکا تر پخوانیو ادارو ډیر کلک هوډ لري. تمه ده د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې هم د امریکا دوه نور لوړپوړي چارواکي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لوی سلاحکار جارد کوشنر او په نړیوالو خبرو اترو کې د ولسمشر خاص استازی اووی بورکوویتس منځني ختیځ ته سفر وکړي. کوشنر به اسرائیل، سعودي عربستان، بحرین، مراکش او عمان ته لاړ شي څو د منځني ختیځ په تړاو د امریکا د پالیسیو د تطبیق هڅې لا پسې پخې کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورای
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
سمجهغه ازادی رادیو اوري. پاکستان وایي چې د افغان ترانزیت مال وړونکو موټر ته به اوس د تورخم تر څنګ په قبایلي سیمو کې له نورو دریو لارو هم د تګ اجازه ورکوي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مشرانو د دې پریکړې ستاینه کړې او هیله څرګنده کړې چې دا به په پاکستان کې ایثار او افغان ترانزیتي مال وړونکو زرګونو موټرو ته د اوښتلو ښه فرصت ورکړي. د ازادي راډیو د مشال څنګه همکار منور شاه په دې اړه تفصیل راکوي.
د افغانستان او پاکستان د تجارت د ګډې خونې یا جوائنټ چیمبر اف کامرس مشرانو د پاکستان د هغه اعلان هرکلی کړی چې وایي د افغان ترانزیت مالونو سبرخه به اوس د خرلاسو، انګورړې او غلام خان په لارو وړل کیږي. د افغانستان لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاحکار محمد صادق خان د اگست په 22 په خپل ټویټر پیغام کې ویلي چې د دې سره به په تورخم د افغان ترانزیت ګاډو شمیر کم او تګ راتګ اسان شي. په خیبر پختونخوا کې د افغانستان او پاکستان د تجارت د ګډې خونې یو مشر ضیا سرحدي د اگست په 23 مشال لړیو ته وویل چې د کراچۍ په بندر او د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د افغان ترانزیت ټریډ خواوشا 10,000 ګاډي افغانستان ته د اوختلو انتظار کوي.
تورخم بارډر باندې د وخت ډیر رش دی. یو اندازې مطابق تقریبا 7,000 کنټینر د افغان ترانزیت سره هغه د کراچۍ پورت باندې گزشتہ پنځشپک میاشتونه ولاړ دی. هغه ډیر وجوهات دي. او دې باندې یو اندازې مطابق 40 کروڑ د ډیټینشن چارج او ډیمیج د کنټینر باندې اوس پورې راغلی دی. خیبر پختونخوا کې د وخت تقریبا 1,000 کنټینر کم دی هغه تورخم بارډر کې ولاړ دی. او دې سره سره بیا 50 کیلومیټر دی خوا، یعنی کې رینګ روډ شو، وهاډ روډ شو، فرنټیر روډ شو، دې طرف دواړو جانب تقریبا 2500 کنټینر، 2500 کنټینر اندازن دلته ملاړ دی. کې کروڑونو روپیا سامان دی خلکو، دې کې داسې سامان وشته کې هغه خرابیږي.
ضیا سرحدی زیاتوي چې د افغان ترانزیتي تجارت لپاره په نوو لارو د وختو را وختو په لړ کې جدید کمپیوټري نظام لګول مهم دي چې د مال وړونکو گاډو کاغذي کاروایی په کم وخت کې مکمل کوي. داراز په کابل کې د افغانستان او پاکستان د تجارت د ګډې خونې مشر خانجان الکوزی وای چې په خوا به د تورخم لاري خواوشا 1,000 مال وړونکي ګاډي اوختل را وختل، خو اوس د کرونا د مخنیوي اقداماتو او ځنو نور مشکلاتو له وجې دا شمیر تر 250 راښکته شوی. نو هیله ده چې د نوو لارو سره به دا ستونزه تر سهاده هوار شي.
تقریبا دغه یوای ونیمه میاشت کیږي چې د غلام خان او پلار باندې او همدارنګه د انګور اډه او همدارنګه ډنډ پټان چې د خرلچې او ته دغه درې لارې چې موږ د پاکستان سره په پکتیکا او پک خوست او پکتیا کې سرحد لرو، دوی اوس پورې داخلي پاکستانی مالونه په دغه لار باندې پریدي. اوس چې صادق خان کوم خبره کړې هغه دا ده چې
دوی به ترانزیتی مالونو ته اجازه ورکړي په دغه لار باندې. نو دا به زموږ دپاره خصوصا د تورخم دپاره به دا ډېر ښه الټرناتیو وي چې تورخم کې یو څه مشکلات دي، زیات تنګ دی، بارډر ډېر زیات غرونه دي، په دغه کرښه باندې دواړو طرف ته څه مشکلات دي، نو دغه مشکلاتو په اساس باندې به دا ډېر زیات سهولت راولي.
بلخوا د خیبر چیمبر آف کامرس یو مشر جابر شنواری له نورو لارو د افغان ترانزیټي تجارت شروع کولو مخالفت کړي. نوموړي د اگست په درشتمه مشال ریډیو ته وویل چې په تورخم دروازه د افغان ترانزیټ ټریډ کمولو سره به هلته د خلکو په آمدن ډیر اثر پریوزي. د جابر شنواری په وینا حکومت ته پکار ده چې په تورخم کې ټرافیکي ستونزې هواري کړي، سوداګرو او ترانسپورټرانو ته سهولتونه ورکړي، نو دا راز به زیات نه زیات ګاډي افغانستان ته اوښتلی شي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسی ازادی رادیو ته غوښست سهارنی خبری مجله ده. اوس به هم د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی واورو. د بدخشان سیمه ای چارواکي او خلک وایي چې وسلوال طالبان د راغستان ولسوالۍ له قانونو سره ضرباسي او په بدخشان کې پرې خپل جنگیالي تمویلوي. د افغانستان او پاکستان د سوداګری ګډي خوني د پاکستان له هغه اقدام هرکلی کړی چې د انګورړې خرلاچی او غلام خان بندرونو لاري د ترانزیت اجازه ورکړي ده. په پاکستان کې د سوداګری د ګډي خوني یو مسول ضیا الحق سرحدی ویلي چې د پاکستان په نوې اقدام سره به زرګونه هغه موټر افغانستان ته د تګ اجازه پیدا کړي چې لر ډیر وخت د کورونا وایروس محدودیت په خاطر ایسارو. د افغانستان لپاره د پاکستان د صدر اعظم ځنګړي استاذي محمد صادق ور مورس پر خپل ټویټر خبر ورکړی و چې په تورخم کې د ګڼګونی د کمولو لپاره ترانزیت غلام خان خرلاچی او انګورړې ته اړول شوی. د افغانستان ولسمشر د اروپای ټولنې سفیر او د دې ټولنې د استازولۍ مشر پیر مایو دنت د غازی میر مسجد خان دولتي مډال ورکړ. ارګمړی لیکلی چې په افغانستان کې د شاغلی مایو دین ماموریت پای ته رسیدلی او د شو خدمتونو په خاطر ولسمشر اشرف غنی په دې مډال باندې او واستای. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د اسرائیل او عربي متحده اماراتو ترمنځ د سولې د ټینګښت د هڅو او د ایران د نفوذ د مخنیوي په خاطر منځنی ختیځ ته تللی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې مورګان اورتګاس د شغل پامپیو د سفر اعلامیه د خپل ټویټر له لارې خبره کړه. هغه ویلي چې تمه د اسرائیل، سودان، بهرین او متحده عربي اماراتو ته به شغل پامپیو لاړ شي. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي وايي کچیر د بلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پر ځای وايي په یو میاشت کې به د نړیوالو څارونکو په حضور کې ټاکنې تر سره کوله. زيلنسکي پرون لوکاشینکا ته په اشاره ویلي کدی په خپل رايو او خلکو باور لري او غواړي چې خلک آرام کړي، باید د نړیوالو څارونکو په حضور کې ټاکنې تر سره کړي او ودی ګوري چې څوک ګټي. دوستانو زموږ غله ازادي راډیو او اوس به هم د ژوند رنگونو وره
دا ژوند رنگونه.
ملک جنجر ځان قیمت ته په دا بوتخا کې په دې منځ کې پراته یو اوس په جلا لا واچو.
څه کاروبار کوي؟ څه مصرفیات لري؟
زه خدا مسؤلیت لرم چې زه دې کام سرخیلیم، کام ته خدمت کوم. شاری زو کوچه مګدا کام وګی د مختیم داد وکي دا سړی باندې د دې شپات کوو پاتری سوب دا کان کې جنگ دا و راشي دي دي جنگ دا وی مخنیوي کوو چې یو تم نشات کوو چې جنگ مکو دا بل تم نشات کوو چې جنگ مکو.
کوم حدثیم سوي دي چې دې په ځای چې دوه کسان روغه وکي خبره نورم او ورانه سوي نورم جنگ او جنجال سوي.
اوکیږي د چې سرکښ خلک ستاسو سرخیل مرکه ورو کې غبیا دا یوونه منی خو بیا په مو کې دا شکار دا چې پیغه یعنی بیا جرم کېدو موږ مچلګه ورته وایو مچلګه کېدو چې کدا خبره د خلیونه منله دا غبا د ولک یا درې لک روپۍ پرې کوي.
بیا دا روپۍ پرې کوم کنه
پرې کوي کنه کې بزورم تر اخلو یا خبر په منو عمل کوو اروغه په عمل کوو یا جرم تر اخلو
دا پیسې سره واخلې به څه کوي.
هغه پیسې چې واخلو بیا یې دغه کومه جرګه چې ده دا یخي که هغه سړي بله جرګه وکړه پاکې خورو او که وې نه کړه چې موږ جرګې ته تابیا سو نو اچې
پیسې تاسې خورئ؟
پیسې داسې خورو چې دا سړی جرم سه دا جرم کړ او دا هر سړی شل کسه یې دېرس کسه سرخیلي دا داسې یو دوه نه یې
سره
تقسیمې کې او کدی چې اوسه جرګه یې ومنله خو ډېره جرګه وپېږو چې یاره دا سړی هغه د بیرته یې هم ورکوو
کاکا تاسو خو به دې ته خوشحاله نه یې دا سړی جرګه ونه مني او پیسې واخلي
الحمدلله مسلمانه ده که نه یو سړی چې مسلمان یې نو دا فیصله کوي د خدای دپاره